کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. د مشورتي لوی جرګې په اړه تیاریانی او هغه اندیښنو ته ځواب په دې خبرونه کې ووري چې ګواکې په 400 احتمالي خوشی کېدونکو طالب بندیانو کې بهرني وګړي هم ست. نو راپورونه هم لرو. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسمت سروان وړاندې کوي.
د افغانستان د امیر روغتیا سرپرست وزیر وایي شاوخوا 10 میلیون افغانان په کرونا اخته شوي وو. د لبنان د پلازمینې بیروت د تیرې شپې په 14 کې لشتر لږه سل تنه وژل شوي او په پاکستان کې زرګونو کسانو د هندي کشمیر د حقوقي دریز د بدلون له لومړۍ کالیز سره په یو وخت لاریونونه وکړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امیر روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني وایي په افغانستان کې 10 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي. د چینن په یو خبري غونډه کې د کرونا په اړه د ایوي سروې د جزئیاتو په باب څرګندونې کولې. همداراز موبایل د کرونا وبال خبرېدو تر اوسه 1.15% افغانانو د کرونا ناروغي تجربه کړې ده. دا سروې چې نن خبره شوه شي چې د کابل 3.5% خلکو د کرونا ناروغي تېره کړې ده. د افغانستان د کابینې له پریکړې سره سم لنن څخه د پوهنتونونو حضوري تدریس پیل شو. د لوړو زده کړو وزارت ویندوی عزیز احمد اوریاخیل ازادي رادیو ته وویل چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سپارښتنې به په ټولګیو کې رعایت شي. د په وینا له اته ونې حضوري درس وروسته به ازموینې پیل شي.
سر لنن له خیره پوهنتونونه شروع شو او د جدي میاشتې تر پایه به دغه دوه سمستر ادامه پیدا کوي. زمری میاشت له 15 د میزان تر اخره پورې به ترلنای سمستر ان شاء الله تکمیلیږي. په اته اونۍ حضوري درسونه دي او د اته اونۍ وروسته بیا امتحانونه پیلېږي د دې سمستر.
شغلی اوریا خیل هم دراز ول چې په کوم ټولګي کې د کورونا مثبت پېښولې دل شو د هغه ټولګي ټول محصلان به د دوه اونۍ لپاره قرنټین شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ترکیه غوښتي چې د طالبانو د تبلیغاتو مخه ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا غوښتنه ورستله دی وکړه چې په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوه څو تنه لیدل کیږي چې په آیا سوفیا ودانۍ کې د طالبانو بیرغ په لاس کې لري. دا ودانۍ چې موزیم مو په ورستۍ ورځو کې په جمعات بدله شوه. تر دې وړاندې پرون د ایران د بهرنیو چارو وزارت وویل چې 19 تنه افغانان په دې خاطر نیول چې د اختر په لومړۍ ورځ د تهران په ملت پارک د طالبانو بیرغونه پورته کړی وو. ایران وایي د دغو کسانو لمنځه 15 تنه محبس تلیشلی او نور افغانستان ته استوي. په نګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د داعش د شاري شبکې غړی نیولای دی. د ملي امنیت د ریاست مسؤلانو نن چهارشنبه وویل د داعش د شاري شبکې غړی شاهد الله د سرخرود ولسوالۍ په شیخ مصری مینه کې نیولای دی. تر دې مخکې نن د افغانستان دفاع وزارت وویل چې د داعش د وسلوالو کسانو د انتقال مسؤل محمد سعید تیره شپه په کونړ کې نیولای دی. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د لبنان د پلازمینې بیروت د تیر ماښام په درنو چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمیر سل تنو ته ورسید. په دې چاودنو کې تر 4000 زیات کسان ټپیان شوي دي. په خو ویل شوی و چې اته اویا کسان مړه دي. په لبنان کې د سره صلیب نړیوالې مرستندوی مؤسسې مشر جورج کینانی نن رسنیو ته ویلي چې څو جسدونه تازه د خاورو لاندې راایستل شوي او ورسره د مړو شمیر زیات شو. د هند لوري د جمهور کشمیر د ځانګړي امتیاز د پایتره سوالو او لنیو دیلی سره د دې لانجمن سیمې د یو ځای کولو ل لومړی کالیز سره په یو وخت د پاکستان په لوی شهرونو کې نن زرګونو کسانو د اعتراض په دود لاریونونه وکړل. په دغو لاریونونو کې سیاستوالو، مدافع وکیلانو، د بشري حقوقو فعالانو او د سوداګری اتحادیو غړیو د هند اقدام ځپونکي وباله او هغه وغند. د پاکستان ولسمشر عارف علوی او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تر ټولو په لوی لاریون کې چې په پلازمینه اسلام آباد کې وشو ګډون وکړ. د دې لاریون ګډونوالو د هند پر ضد شعارونه ورکړل او پر نړیوالو قدرتونو یې غږ وکړ چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د اوسیدونکو له لوري په دې قضیه کې مداخله وکړي. د هند حکومت د تیر کال په همدې ورځ اعلان وکړ چې د خپل خوا د کشمیر حقوقي دریز بدلوي. امریکا وای په لیبیا کې د تاوتریخوالو پر زیاتیدو سخته خواشینه ده او له بهرنیو قدرتونو غواړي چې په دغه هیواد کې خپل نیابتي جګړه پای ته ورسوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبرین پرون په یو بیان کې ویلي امریکا په لیبیا کې د ټولو خواو له لوري د ملیشو او خصوصي قراردادي ځواکونو د کارولو په شمول د بهرنیانو د پوځي لاسوهنې کلکه مخالفه ده. د امریکا پوځ مسکو تورن کړی چې په لیبیا کې د نفوذ کولو لپاره دغه هیواد ته وسلې او وسلوال لیږي. روسیه د لیبیا په ختیځ کې د خلیفه هفتر د ملي پوځ ملاتړ کوي چې د ملګرو ملتونو د پیژندل شوي حکومت پر ضد جنګیږي. او د امریکا د فضایی تحقیقاتو ادارې ناسا د وستور مزل چې دوه ورځې وړاندې له فضا څخه بیرته ځمکې ته راوګرځیدل خپل تجربوي سفر بریالی وباله. ویل د سپیس ایکس خصوصي کمپنۍ له لوري د دوی لپاره جوړ شوی کپسول یا ستور بیړۍ د دوی له تمې سره سمه وه. ستور مزلو دو هرلی او باب بینکن پرون په یوه خبري غونډه کې وویل سپیس ایکس د دوی د راګرځېدو لپاره هم ښه تیاری نیولې وه. دواړه ستور مزلې د یکشنبې په ورځ یا د اګست په دوهمه له نړیوال فضایي تمځي څخه مځکې ته راوګرځېدل.
خبرونه مو لازم دی رادیو اوریدل. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد معصوم ستانکزی هغه اندیشنې ځوابوي چې ګواکې په 400 احتمالي خوشی کېدونکو طالبانو کې بهرني وګړي همسته.
نو دا ډېر یو عمیق څېړنه د دوه میاشتو په جریان کې وسوله. خارجي اتباع په دې 400 کې نشته.
په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تر نومبر میاشتې به افغانستان کې نږدې 15,000 امریکایي عسکر پاتې شي. اخو په ننګرهار کې د تیرې ورځې د بریدونو د یو قرباني د کورنۍ لغړو سره اجغیدل یو حال به در سره شریکو.
د فیصل درې بچین دي، یو زوی د دوی لورګان دي، یو ښځه ده. خل دغه یو ورور مې او دغه هم خدای واغستلو در پدر شول.
د لبنان د پرونی 14 ورستۍ حال به هم در سره شریک کو چې تر اوسه د 100 کسانو مړینه پکې تایید شوې ده او په دوه منی مې کې 219 پروګرامونه لرو اساسي او بشري حقوقونه او ژوند پښې بوکي. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدا د کمیسیون مسولین وایي چې په 400 طالبانو کې هیڅ بهرنۍ وګړی نشته. په دې جرګې کې چې د جمعې په ورځ پیلېږي یو شمېر ګډونوال کابل ته رسیدل دي او نور به سبا ته ورسیږي. د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې د جرګې ته ځانګړي امنیتي تدابیر نیول دي. نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د مشورتي لوی جرګې د جوړېدا د کمیسیون رئیس وایي د سولې بهیر هغه حد ته رسیدلی چې ولس سره پرې سلا مشورې وسی، نو ځکه جرګې ته جدي اړتیا پیدا سوه. محمد معصوم ستانکزی د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې هیله څرګنده کړه چې د جرګې ګډونوال به ملي ګټو ته په پام سره سمه پریکړه وکړي او عملي بڼه به ولري. ښاغلی ستانکزی زیاته کړه چې د جرګې غړي به د هغو 400 زندانیانو په اړه پریکړه وکړي چې ولسمشر یې د خوشي کولو واک او صلاحیت نه لري.
و کسانو که اشتباه دیده و چه بده که با خارجیان ویزدار نو دار دیر یو عمیق چهرانه دی دو میاست و پجریان که وصوله خارجی ادبا بده چلور سو که نست.
کتگوری اولی کسایی هستن که محکوم به اعدام هستن. موضوع دوم کسایی هستن که محکوم به قتل بودن. کتگوری دی کسایی هست که محکوم به اختطاف هستن و یا به جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدره محکوم شدن. موضوع دیگر موضوع فساد اداری و فساد مالی است که در اون قسمت موضوع عفو وجود ندارد.
خغلستان گزیده هم ویل چې له امریکا سره د طالبانو په هوکړه کې واز د 15,000 زندانیانو ویل سوي وو لیس مطرح نه وو، خو اوس 15,000 سل طالب زندانیان خوشی سوي دي. د مشروطي لوی جرګې د جوړېدا د کمیسون د درالانشا رئیس عبدالسلام رحیمی په همدې خبري ناسته کې وویل چې دغه جرګه د تیرې لوی جرګې په دوام یو نوې جرګه ده. ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې په دې جرګه کې د ګډون لپاره له ولایتونو ځینې استازي کابل ته را رسیدلي او سبا یې راتګ بشپړیږي. جرګه وای کابل ته د جرګې د غړو راتک پیل سوي، ځینې کابل ته را رسیدلي او ان شاء الله ټول به سبا را ورسیږي. ځانګړي تدابیر ورته نیول سوي. ښاغلی رحیمی وایي چې د کورونا وایروس د خپرېدا د مخنیوي لپاره میلمنو ته ځانګړي روغتیایي تدابیر په پام کې نیول سوي. د نوموړي په خبره د جوړېدونکي لوی جرګې د اداري پلاوي او کمیټو په ګډون به ټول پخواني تشکیلات پر ځای وي. په تېرې مشروطي لوی جرګه کې 3200 کسانو ګډون کړی و او مشري یې پخواني جهادي رهبر عبدرب الرسول سیاف کوله. خو محمد معصوم ستانکزای وایي کچېرې په اداري پلاوي کې بدلون راتلو جرګه به پریکړه وکړي. په ورته وخت کې د سولې د مشروطي لوی جرګې د جوړېدا کمیسیون وایي د سولې په اړه پیاوړې ملي اجماع موجوده ده او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس او نوموړي ته نږدې کسان به په دغه جرګه کې ګډون وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون هم وایي چې د ملي مصالحې عالي شورا غړي د مشروطي لوی جرګې د جوړېدا په کمیسیون کې فعاله ونډه لري. په ورته وخت کې د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې د سولې مشروطي جوړېدونکي جرګې ته یې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې د لوی جرګې خیمې ته نږدې مهمو ځایونو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای سوي. ټاکل سوي چې مشروطي لوی جرګه د راتلونکي جمعې په ورځ جوړه سي. جمهور ریاست ویلي وو چې ممکن دغه جرګه به درې ورځې دوام وکړي.
د جمعې پر ورځ د جوړېدونکي مشورتي لوی جرګې په اړه مو راپور واورید. همدا موضوع مې په ولسی جرګې کې د کابل د خلکو استازي شینکی کړوخیل سره هم سپړل ده. تر ولاندې د مې ورسې وورو. مېرمن کړوخیل خبرونه ته شرغل است. استاسو څخه غواړم وپوښتم چې د افغانستان حکومت تر دې مخکې تر 4500 زیات طالب زندانیان خوشی کړی دي، خو وایي چې نسی کولای 400 نور بندیان خوشی کړي او د دوی برخلیک به مشورتي لوی جرګه ټاکي. په داسې وخت کې چې افغانستان د کورونا وبا او زیاتېدونکو ناامنۍ سره مخامخ دی، نور نه خولې همسته، استاسو په نظر دا جرګه رابلل څومره پر ځای اقدام دی؟
باید وایم چې د افغانستان حکومت او دولت لپاره یو اسانه پریکړه نه ده په دې وخت کې چې ډېر اوچت د کورونا په تهدید سره هم مخامخ یو. متاسفانه چې موږ په دومره افغان کوشي پیښو کې مخامخ یو چې افغانستان ولس او همدارنګه رهبري دې ته مجبوره شوې ده چې په دومره ضیق او په کم وخت کې او د ټول تهدیدو برسېره د جرګه را وغواړي، ځکه چې ورځ په ورځ تاوتریخوالی او شر رسېدلی. متاسفانه چې دغه افغان کوشي څه هېڅ ډول توجه نه لري، مګر د افغان ولس باندې تحمیل شوی جنګ او افغانستان ولس او حکومت دې ته علوي چې په دې باندې په داسې حساس وخت کې جرګه را وغواړي او په دې مسله باندې خبرې اترې وشي.
بله مېرمن کرخل، ولسمشر غنی تازه ویلي دي چې په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون رئیسی 3500 افغان سرتیري د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوی دي، او ملګرو ملتونو هم ویلي چې د روان کال په شپږو لومړنیو میاشتو کې تر 1200 زیات ولسی افغانان په جګړو کې وژل شوی دي. دې ته په پام د افغانانو د خپلمنځي خبرو د پایل او یو دایمي اوربند تر رسیدو اړتیا څومره فوري او بیړنۍ برېښي تاسو په اند؟
معلوم در ما خواله چه منگه افغان کشی نور افغانان چه در قابل در قابل نده زنگه پیکرم چه طالبان دیو باشن چون را کواله چه توجیه که و اگا کن بحانه چه در جنگ دوام در پاراوا در امریکایان نشتون چون ویسی و ویسی پا مفقه بند رسیدلی نده افغانان و باشنه چه رقم توجیه که گی یعنی که افغان ولست او ولست مشر در فقط دل پا چه در افغان کشی تکه د پایتا کې خودشې د لپاره د جرګه راغستل کېږي، ځکه چې هغه کسان چې په مختلفو جرایمو کې سکیل کسان دي او هغه د هم د افغان حکومت نشي کولای چې په داسې جرایمو وبخي. نو باوجو چې وی غوښتل طالبان چې نور لس ورکړی شي تر څو پورې دغه په قتل، په اختطاف، په انسان وژنه کې، په مواد مخدر کې، په داسې مسائلو کې، په اداري او اخلاقي تصاد کې کتل انسانانو ازادول د ولسمشر په واک نه ده، ځکه چې قانون ورته اجازه نه ورکوي. نو اوس به ولس سره په ګډه تصمیمونه نیول کېږي چې څه باید وشي. نو امیدوار یم چې طالبان هم په دې موضوع باندې تجدید نظر وشي تر څو پورې موږ ورته چې واقعا یو فیصلې ته ورسېږو، چې هم افغاني خبرو اترې شروع شي او همدارنګه په
دې باندې لسپاندې یو مشترک نوټیجن درو. بله، امیرمن کرخل ما هم دغه غوښتل چې دغه دوله پښتنه وکم تاسو نه کپلاند او راتوې چې د سولې په چارو کې پیچلتیا ته په پام سره تاسو په افغانستان کې د شکل لورو ترمنځ داسې کوم حل لار ګوري چې هم جګړه پاتې ورسې جو هم تر دواړه اړخونه راضي وي.
امالم دا مولر چې نور افغان کوشي افغانان ته قبل نه د امیدوارې ما چې دواړه طرف دې باندې فکر وکړي چې په دې فیصله هغه د چپې ور باندې فیصله وشي تر څو پر افغانان وکړي چې د سولې او د امن په فضا کې پر ټول خپل منځي مسایل باندې فکر وکړي او یو منطقي نتیجه ته ورسیږي چې هم جنگ ختم شي او هم وکړي چې طالبان ته هم قناعت ورکړي چې تر څو پورې نور توجه د جنگ پیدا نشي او موږ وکړای شو چې یو دایمي سولې ته لاره پیدا کړو.
په ولسی جرګې کې د کابل د خلکو استازي شینګي کړه خلوا
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تر نوومبر میاشتې به افغانستان کې نږدې 15000 امریکایي سرتیري پاتې شي. د امریکا ولسمشر له اکسیوز خبری شبکې سره په خپل تازه مرکه کې دا خبره کړې او په دې اړه د بحثونو له دوام هم خبر ورکړې دی. له طالبانو سره د امریکا د هوکړې یو برخه له افغانستان څخه په 14 میاشتو کې د ټولو بهرنیو عسکرو د وټلو موضوع ده. طالبان وایي تر اوسه امریکا له هوکړې سره سم خپل څو نظامي اډې خالي کړې دي. امید ظاهر مل په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي چې د نوومبر له ولسمشرۍ ټاکنو وړاندې په افغانستان کې د خپل عسکرو شمیر 15000 ته راکم کړي. ډونالد ترامپ لکسیوز خبری شبکې سره په خپل نوې مرکه کې ویلي افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر په اړه بحثونه روان دي او ډیر ژر به حالت یوازې 4000 امریکایي عسکر پاتې شي. ولسمشر ترامپ په دې مرکه کې خپل هغه پخوانی خبره هم تکرار کړې چې ویلي وو 14 کال کې چې امریکایي پوځیان افغانستان کې دي خو ډیر ژر به بیرته راوګرځي. د امریکا د ولسمشر لقوله په لومړی پړاو کې به هلته زموږ د عسکرو شمیر 8000 ته راکمیږي، بیا به 10000 ته راټیټ شي. په دې اړه خبري روانې دي. له طالبانو سره د روان کال د فبروري د 9 له هوکړې وروسته امریکا په افغانستان کې د خپل عسکرو شمیر له 14000 څخه 8000 ته راکم کړي. خو د نیویارک ټایمز لقوله د ولسمشر ترامپ سلاکارانو تل له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو مسأله د سولې د هوکړې په اړه د طالبانو په ژمنتیا پورې تړلې بللې. د افغانستان حکومت په دې حساس پړاو کې چې تاوتریخوالی زیات شوی د امریکایي عسکرو د کمیدو پر موضوع تازه خبرګون نه خي. خو له دې وړاندې ویلي افغان ځواکونه هم د اوس د خپل ټول هیواد د امنیت مسؤلیت پر غاړه لري او کولای شي چې خپل خلکو او خاورې ساتنه وکړي. پوځي کارپوهان هم په دې اند دي چې د بهرنیو عسکرو وتل د افغانستان پر امنیتي وضعیت منفي اغیز نشي کولای. پخوانی پوزی عبدالباری عارض وای د جګړې رهبری افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کوي او د تجهیز او تمویل په برخه کې د نړیوالو ژمنتیا پر خپل ځای ده. له همدې کبله د امریکایي عسکرو د کمیدو موضوع ته تشویش خبره نه ده.
امریکا زه فکر نه کوم چې داسې یو ستراتیژي غوره کړي چې دوی په سپکې کې او په افغانستان کې هر څه چې پیښ شو هغه پیښ شي. دوی هم نړیوال مسؤلیت لري، هم منطقوي. زه فکر کوم چې د تشوینات نه یوازې د دې څلور زره یا اضافه تر څلور زره نور امریکایي عسکرو کمول د تشویش ځای نه دی، بلکې باید په نیک پالي ونیسو.
له افغانستان د بهرنۍ عسکرو د وتو موضوع د طالبانو لپاره هم مهمه ده. طالبان وایي تر اوسه د هوکړې سره سم امریکایي عسکرو د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې خپل یو شمیر پوځي اډې تخلیه کړې دي. خو مودا وړاندې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل کله افغانستان څخه د خارجي عسکرو وتل د هوکړې سره سم تکمیل نشي نو هغه وخت به دوی تصمیم ونیسي. پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا هم وایي د بهرنیو عسکرو وتل به د سوري بهیر له پیاوړتیا سره مرسته وکړي.
د عسکرو وتل چې دی د سوري ته زمينه برابروي او سوله په افغانستان کې د دوی په وتلو باندې اتمن ان شاء الله راځي او کله دوی وجود دلته وي که څه هم لږوي زه فکر کوم چې پیاده لرو د ډیر پارک نشته.
اوس مال په افغانستان کې لا ته ضرورت امریکایي عسکر شته. هغه شمیر چې د امریکا حکومت یې تر راتلونکو درې میاشتو د نیمایي راکمېدو خبره کړې ده. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
خبره په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دوام د همدې پیښو په دوام لکه چې تاسو خبري یاست په سجنی لوی اختر کې د خوشیو پر ځای د ننګرهاریانو په لسګونی کورونی د غم پټه غرق شینسته د جلال آباد د شاریانو د لوی اختر ورستي ورځ د ننګرهار پر محبس د دایشانو د مرګونی حمله لامل په ماتم بدل وسو د دوغو قرباني شویو کورنۍ ولډلې یوه د شیر بهادر کورنۍ ده د شیر بهادر 28 کلن ورور فیصل چې په دغه محبس کې بندي وو او وژل شوی دی زموږ خبريال خان محمد سین د وژل شوی فیصل له ورور شیر بهادر سره خبرې کړې دي او پر دې اړه یو راپور چمتو کړی دی د راپور د شیر بهادر په خبرو پیلېږي
د فیصل درې بچین دی یو زوی د دوی لورګان دی یو خزه ده خیر دغه ورور مې او دغه خدای واغستلو در پدر شول
شیر بهادر وای ورور فیصل اته کاله د کماندو پلیکو کې دند تر سره کړی خو یو نه حق تور پرې ولګیدو بندي شو شیر بهادر وای اقتصادي وضعیت مو ډیر کمزور دی په عجزه فقیرای کې ژوند کو او د ورور له تنخواه پرته مو هیڅ عاید نه درلود دی وای په دې خواري غریبۍ کې د ورور د اولادونو د روزلو او پاللو پیټه هم را پر سر شو شیر بهادر وای په خپل هم شاوخوا ته نه کاله په امنیتی ځواکونو کې دنده تر سره کړې ده دی له دولت ګیلمن هم دی
دا غورور باندې مخیر د غلطور ولګیدل هغه تورم سرته ونه رسیدل د سر دوه درې نورم هغه نور د پیسو په زور راخوش شو غریب عاجز سده د خپلند کیږي په دولت کې کدا چې دولت یې داسې حساب داسې لکدانن څه زما غورور مشو داسې د بل غورور مړ کیږي نو دا دولت موږ ته په درد نه خوري
د فیصل او خیتانیدار له حکومت غواړي چې د پیښه عاملینو ته سخت سزا ورکړي
څنګه چل دی چې کمربند دی پروت دی امنیتی دی ولاړ دی او په یو خار منځ کې پورټینر راځي او د مابس مخې ته کسان کوزی دا د کم جان راغلو حکومت نه دا غواړم چې دغه کړی دی راوباسي او کړی دی په چو کې ودرې دنیا په مخ کې دی ختم کی
د ننګرهار پر محبس یک شنبه د لوی اختر په دریمه حمله وشو چې په نتیجه کې لزګونه کسان چې بندیان ملکی کسان او امنیتی ځواکونه شامل وو ووژل شول د دغه حمله مسؤلیت د داعش ډلې پر غاړه اخیسته ده افغان چارواکي وایي د پیښې په اړه سیړنې پیل شوې او پایله به له خلکو سره شریک شي د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا د ویان ظاهر عادل د تازه معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې 25 کسان وژل شوي او 8 ټپیان شوي دي دا په داسې حال کې ده چې افغان ځواکونو تل ویلي چې داعش ډلې په ننګرهار کې ماته خوړلې ده د افغانستان ملي امنیت ریاست په دې وروستیو کې هم د دغه ډلې د مشرانو او یو شمېر مهمو کسانو د نیولو او وژلو په اړه په خپلو اعلامیو کې ویلي دي خان محمد سیند آزادی رادیو کابل
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
وسمه یو بهرنی موضوع د لبنان د پلازمینه بیروت د سه‌شنبه ماښام په درنو چاودنو کې د وژل شوو کسانو شمیر 300 تنو ته رسیدلی له 4000 زیات کسان په دې پیښه کې چپین سوی هم دي د نړۍ ګڼو مشرانو له هغې ډلې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د لبنان له خلکو سره غم شریک شو دلله نور جزئیات صفی ولستانه کوي راکوي
د ماښام شاوخوا شپږ بجې وې چې د بیروت ښار دوو درنو چاودنو ولړزاوه چاودنې په یو بندري سیمه کې شوې او په ویډیوګانو کې ښکاري چې د ښار د دې برخې ودانۍ نړیدلې او هر څه ګډوډ شوي دي د ګڼو خلکو مړې او ژوندۍ ورک دي د لبنان صدر اعظم حسن دیاب ویلي هیواد یې له یو لوی ناورین سره مخ شوی دی
انه یوم حزین بیروت منکوبه لبنان مصاب
دا یو غمجن ورځ ده بیروت کړیدل لبنان یو ناورین وهله دا یو ملی ناورین ده کوم انزورونه چې موږ ګورو د دې تراژیدۍ د لویوالي ښکارندوی کوي او دا چې یو ناورین په لبنان راغی بیروت غمزه پلی دی او ټول لبنان له مصیبت سره مخ دی دیاب ګواښو کړ چې د دې پیښې په اړه به هیڅوک له حساب کتاب خلاص نشي او وی ویل دا له خلکو او د پیښې له قربانیانو سره ژمنه ده چې د دې پیښې عاملین به هرو مرو حساب پرې کوي د لبنان صدر اعظم نن چهارشنبه ملي ماتم اعلان کړی هغه له خپلو ملګرو هیوادونو غوښتي چې مرسته ورسره وکړي
انني في هذه اللحظه اتوجه بنداء عاجل
زه اوس وخت په خپلو ټولو ملګرو په بیړنۍ توګه غږ کوم چې لبنان سره ودریږي او لبنان سره مرسته وکړي څو خپل ژور ټپونه ټکور کړای شو د بیروت اوسیدونکو ویلي په ژوند دي داسې پیښه نه ولیدلې د نړۍ ګڼو ولسمشرانو او رهبرانو لبنان سره خواخوږي خودلې او ویلي دي چې مرستې به ورسره وکړي د لبنان په پلازمینه بیروت کې دغه پیښه داسې وخت شوې چې ټاکل شوې په 2015 میلادي کال کې د پخواني صدر اعظم رفیق حریری د وژل کېدو په اړه محکمه پریکړه اعلان کړي. د ملګرو ملتونو په دې محکمه کې به په موټر بم چاودنه کې د رفیق حریری د وژل کېدو په تړاو څلور مشکوک کسان په غیابی توګه محاکمه شي. دغه څلور کسان د ایران د ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې غړي دي. دې ډلې د حریری په قتل کې د لاس درلودو تورونه رد کړي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او سم زابل ولایت تورجو چیرې چې اندیښنه ست چې یوازنې دولتي روختون د امکاناتو د کمښت لامل د تړل کېدو لګواش سره مخامخ دی. د زابل ولایت اوسیدونکو وایي چې په ولایتي روختون کې هیڅ ډول درمل او آن اړین روغتي وسایل هم نسته او دوی اړکیږي چې ناروغان د ډیرو عادي ناروغیو د درملنې لپاره هم ګاونډي ولایتونو ته ولېږي. بلخو د دې روختون مشر د خلکو ایداوي تاییدوي نه ردوي او وایي چې مرکزی حکومت د روختون ته پاملرنه ونه کړي نو لیر نه دی چې د ناروغانو پر مخ به وتړل سي. صادق رښتینی په دې اړه راپور لري.
سلطان ملخی توخی روختون چې په زابل کې یوازنې دولتي روختون دی د امکاناتو د کمښت لامل د تړل کېدو لګواش سره مخ دی. د زابل یو شمیر اوسیدونکو وایي په ولایت روختون کې هیڅ ډول درمل او ان ناروغانو ته اړین روغتیایي توکي هم نه ورکول کیږي او دوی اړ دي چې د ډیرو عادي ناروغیو د درملنې په موخه خپل ناروغان گاونډي ولایتونو ته ولېږدوي. دوی په خبره په ولایت روختون کې د درملنې لپاره هیڅ ډول سانتیاوي نشته او که حالت هم داسې دوام وکړي د روغتیا په برخه کې د خلکو ستونزې بیا که چیزی زیاتې سي.
زما نه فرش لمه ورځ ده، زما عملیات نه ناکام شو. د هبلې دوشنبه په ورځ ما عملیات سوي دي، نن ديار لسمه ورځ و چې زما عملیات نن ټکان پر کوغه ناکام شو. دا خو د ډاکټرانو یو ناکامي ده، پر مریض باندې نه ګرځي، له شپخانه دوا نه راکېم. ټول شان شپه شخصي کرا لیکي یو شل د شپخانه نه سمجته نه راکې یا راغه مرا کولای چې خالي د غزمش په مریضانو باندې سم ګرځي دی. زموش د مریضانو ساتنه کولای، پسمانو پر چی مر کولای او پر هارونه ور صفه کولای.
حتی په ولایت روختون کې یو کینوله چې مریض ته بست کیږي هغه په ولایت روختون کې موجود نه ده او مریضان او دغه پیوازان مجبور دي چې دغه کینوله او هم د بازار څخه راوړي او طبي وسایل په بشپړ ډول یا لمنځه تللي او یا ورکسیوي. نو بدبختانه باید ووایم چې د زابل ولایت روختون په یو داسې حالت کې قرار لري چې هیڅ ډول اسانتیاوي پکې موجود نه دي. یوازې ډاکټران او د بستر خونې موجود دي، نور هیڅ امکانات هم نه لري.
د زابل د ولایت روختون امیر ډاکټر سید عباس هاشمی د خلکو دغه شکایتونه پر ځای کړي او وایي دوی له تیر دوه کلونو راهیسې حالې ځلې کوي چې ولایت روختون ته درمل او نور امکانات برابر کړي خو لا هم نه دي توانېدلي. د ښاغلي هاشمی په خبره کې حالت هم داسې دوام وکړي نو ډېر احتمال شته چې یاد روختون په یو میاشت کې دننه د ناروغانو پر مخ وتړل شي.
کوم اجناس یې مشتراک کړي د زابل ولایت روختون لپاره حتی د یوې میاشت لپاره هم کفایت نه کوي. زه به سم وایم بیا وایم د زابل ولایت روختون د تقریبا د دوه میاشتو راهیسې په تدریجي ډول زوب تر روان د سقوط خاطر روان د وس هم په دې حالت کې روان ده. شاید کدا مشکل حل نشي په ډیر لند وخت به زموږ ټول خدمات ودرېږي. دا سیس ما ټول خدمات د عملیات خانه جنس وسم اکثره له بازار سره د داجل او تاک اکثر جنس ما وسم له بازار سره ده. په یوه معنا دا بالکل وسم د سقوط په حالت کې.
بلخوا د زابل والی محمد دبی احمد زیوی د زابل په دولتي روختون کې د درملو او امکاناتو د کموالی ستونزه له مرکز سره شریکه کړي او هغوی د ستونزې د حل شمنه کړي.
زه کوم ابتدایي درمل چې شپخانو ارزکی هغه ان شاء الله موږ تلاش درو چې هغه ورته آماده کړو. خو دې بده چې دا یو ضرورت او دا ضرورت باید موږ پوره کړو. مثال موږ باید موارد کې د جراحي مسایل دي هغه باید مجبور موږ ولرو. د سنس کې چې جراحي مسایل کې بیا موږ د بیرون کومک وړیا مریض توي سوار سره موږ ته جراحي سامان راو په دا کې موږ لمړیتوب ورکړی او بیا قلم جنس پیشنهاد کړی دی. وزیر ترجمه کړی او رئیس د سیاتامي په کابل کې ده. ان شاء الله دا تنظیمي صدا تنظیم ستاسو
د زابل ولایت روختون چې 22 بستر لري تیر کال ودانی په یو خنړی چاودنه کې په بشپړ توګه ویجاړسوه چې اوس د لند وخت لپاره یو بلې پخوانی ودانی ته انتقال شوی. د دغه 22 بستر دولتي روختون ترڅنګ زابل 22 نور روغتیایي مرکزونه هم لري چې د چارواکو په وینا د دغه ولایت د ټول نفوس لپاره کفایت نه کوي او شاوخوا 500 خلک لا هم روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسي نه لري. د دوی په خبره خاکی افغان د زابل هغه ولسوالي ده چې لا هم پکې ستول روغتیایی مرکز نسته.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تا
تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت زبیر نه خوش هم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې سوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره کې لاسمه سروان خبرو.
د بغلان د ولایتي شورا د یو پخوانی غړي یو لساتون کې د سړک د غاړي د ماين په چاودنه کې ووشل شو. دا پېښنن غرمه هغه مهال په چشمه شیر سیمه کې وشو چې محبوب الله غفاری د خپل ساتون کو سره ل پلو خمرې څخه مزار شریف ته روانو. د افغانستان د امیر روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني وایي په افغانستان کې 10 میلیونه کسان په کورونا اخته شوی دي. د افغانستان د کابینې له پریکړې سره سم له نن څخه د پوهنتونونو حضوري تدریس پیل شو. د لوړو زده کړو وزارت ویندوی عزیز احمد اوریاخیل نن ازادي رادیو ته ویل چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سپارښتنې به په ټولګیو کې رعایت شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ترکیه غوښتي چې د طالبانو د تبلیغاتو مخه ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه څو تنه لیدل کیږي چې په آیا صوفیا ودانۍ کې د طالبانو بیرغ په لاس کې لري. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د داعش د شاري شبکې غړی نیولی دی. د ملي امنیت ریاست مسؤلانو نن چهارشنبه وویل د داعش د شاري شبکې غړی شاهد الله د سرخرود ولسوالۍ په شیخ مصری مینه کې نیولی دی. تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت وویل چې په کونړ کې د داعش د وسلوالو کسانو د انتقال مسؤل نیولی دی. رسنۍ وایي هغه امونیم نایتریټ سره چې د بیروت د بندر په ګودام کې تیره شپه وچاودیدل احتمالا کلونه وړاندې له یوې ضبط شوې بیړۍ راکښته شوي وو. راپورونه وایي چې روسی سوداګر ایګور ګریشچینشکین د دې بیړۍ خاوند و. د هند له لوري د جموں او کشمیر د ځانګړي امتیاز د پای ته رسولو او له نوې ډیلی سره د دې لانجمنې سیمې د یو ځای کولو له لومړۍ کالیزې سره په یو وخت د پاکستان په لویو ښارونو کې نن زرګونو کسانو د اعتراض په دود لاریونونه وکړل.
او سم یو بل راپور لرو. په کندوز ولایت کې د کبانو روزنې وده کړې ده. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست د چارواکو په وینا اوس مهال په دغه ولایت کې د کب روزنې 150 رسمي مرکزونه سته. هغه بزګرانو چې په دې وروستیو کلونو کې کب روزنې ته مخه کړې ده وایي چې د خپل کاروبار خوښتي په دې اړه اجمل آریان له سیمې څخه راپور لري.
په دې وروستیو کلونو کې په کندوز کې کب روزنې وده کړې او زیات شمیر کسانو په دې برخه کې پانګونه کړې ده. د کندوز د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکی محمد ګلوای په خوای په کروندو کې غنم او شولې کرلې خو حاصل د قناعت وړ نه وو. اوس یې کب روزنې ته مخه کړې او له خپل کاروبار خوښ دی.
دی مایانو پارم لرو ماشاءالله خدي نتیجه خره تر اوسه پورې 14 میاشتې کیږي چې مایانو مورا چولی دی پارمو ته او سر به انشاءالله 2 کیلو او اخیر به داسې نیمه کیلو شاوت خوای او مونږ خو تر اوسه تیرازی استو.
په کندوز کې د عمودي کپروزنې د کوپراتیف مرستیال محمد الله شپونکی وایي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې کپروزنې ښه نتیجه ورکړې او د کپروزنې په مرکزونو کې 200 نفرو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده.
سږ کال موږ د 400 نه تر 600 ټونه کبان موږ بازار ته وړاندې کړو. تیر کال مو 180 ټونه کبان بازار ته وړاندې کړي وو. موږ سره په دغه فارمونو کې تقریبا 180 نفر موږ سره دلته په کار بوخت دي. دوی ته هم د کار زمینه مساعد کړې ده چې د میاشتې د 8000 نه شروع تر 14000 افغانو پورې دوی ته روزمزد ورکو.
د ښاغلي شپونکي په وینا د کبانو هاوس په یو جریب ځمکه کې جوړیږي او پکې 2000 کبان روزل کیږي او د شپږ میاشتو په موده کې پلورلو ته چمتو کیږي. د کندوز د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې دوی ساشکل دی امو د کبروزنې کوپراتیف په مرسته د کبانو د روزنې 150 مرکزونه ته 140,000 د ګراس پنوم د کبانو بچان ویشل دي. د دغه ادارې رئیس عبدالحادي قرلوقوي چې څه باندې 150 د کبروزنې رسمي مرکزونه په دغه ولایت کې فعالیت کوي او هر کال دغه مرکزونه له 120 نیول تر 240 ټنه د کبانو غوښه تولیدوي.
آب و هوای ولایت کندز مکان مناسب برای پرورش انواع ماهی از جمله نوی کراس بوده. در ولایت
د کندز آب و هوا کبروزنه ته برابر ده. په دې ولایت کې د کبروزنې 150 رسمي مرکزونه موجود دي. د کبانو دغه فارمونه په کال کې له 120 نیولې تر 240 ټنه پورې کبان بازار ته وړاندې کوي، خو موږ هڅه کوو چې د کبانو